دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان سیاسي اوضاع، اسلام آباد ته د یو امریکایي پوځي مشر سفر او د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي پر ګوښه کېدو سربیره د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واورئ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف او نور مشرانو پر ضد یې مقدمې واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره پر جوړجاړي فکر وکړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا پر سفارتخانه او د افغانستان د دفاع پر وزارت دوه توغندي لګېدلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له دندې لرې کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نور مشرانو پر ضد یې مقدمې واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بېګا له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړي دي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف، د هغه لور مریم نواز شریف، د هغه وراره حمزه شیباز او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور مخکشان دا وخت د بیلابیلو مقدمو له کبله په زندان کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی وایي دا د عدالتونو کار دی او د دوی په وینا عدالتونه آزاد دي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا پر سفارتخانه او د افغانستان د دفاع وزارت پر ودانۍ یو یو توغندی لګېدلې، خو تر اوسه پکې د مرګ شوبلی خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی په یو بیان کې ویلي چې د دفاع وزارت پر دیوال د یو توغندی لګېدلې خو څه ځاني زیانې نه دی اړولې. بل پلو اسوسییټیډ پریس او فرانس پریس خبري اجانسونو لیکلي چې د امریکا سفارتخانې کارکوونکو پر سپیکرونو دا پیغام اورېدلی چې د سفارت په احاطه کې د توغندي پرېوتو له کبله چاودنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې امریکایانو ته پکې څه زیان نه دی رسیدلې. دا برید په داسې مهال کې سوی چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 د سو ترهګرو بریدونو نن 13 کالیزه ده، او دا پیښه تر هغه هم یوه ورځ وروسته سوی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره روانې خبرې اترې ختم کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولاند کوبیا د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نسته. د نوموړي په وینا له همدې کبله پر موجودو خنډونو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا مذاکرات نور لمنځه تللي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اتدامیچی یماموتو د افغانستان د کړکیش د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر تر زر پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښودله چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیش د هواري لپاره څومره مهم دي. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلهمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې له مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغامي خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو په اړه هم پر موجود اندیشنو خبرې وکړې، او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې خلک دې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې له ګډونه نه منې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سېشنبې په ورځ پر ټویټر لیکلی چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نور اړتیا نشته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم او همداسې چې په اداره کې ګڼ نور هم ورسره مخالف وو. نوموړي لیکلي چې له جان بولټن څخه یې استعفا غوښتې او هغه د لسم سپتمبر په سهار دته ورسپارلې وه. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې او ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاحکار څوکۍ ته نوی کس ونوموي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستی ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي چې د ایران دا چلند د دې هیواد نا اعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر پر لسمه پر ټویټر ولیکل چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو غمازی کوي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې یې ویلي دي. مایک پامپیو ویلي چې نړۍ به د ایران پر دې کار تیر نوزی او دوی به ایران ته داسې لار پرېنږدي چې اټمي وسله ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر غونډه وړاندې هڅه کوي چې نور هم هیوادونه هم پر ایران فشار زیات کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مخکښ وای د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. د دې ګوند او پوست ترمن جوړجاړي څومره امکان لري؟ د سیاسي چارو یو پوه وای
نواز شریف پاک له ویل کیږي چې هغه د ریس د سخت زارو او د مدیر دغه د لور نواز شریف نه وایي نو دا سیاسي پریکړه نشي کېدلی.
د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینیت مکنزی د رواني میاشتې له 8 نیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د نړیوالو چارو یو پوه د هغه د سفر اهداف بیانوي.
د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او طالبان فورسز باندې دغه لکه د امریکای په سایډ باندې لاړه شي.
د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. دروان خبرونی په دویمه نیمای کې ونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهره وی چې دا ځل د ډینګي طبي پاړه بحث پکې سوې دي.
د دوه تر اور زو پوری هغه په بدن کې بیا تب پیدا شي، جوړونو کې او اډوکو کې دردونه شروع شي.
پروان خبرونه کې د افغان سولې پاړه هم راپور لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وای تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. دا ورسته له هغه ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپل سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له استابلیشمنت یا پوت سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوه برخو کې تقسیم دي. دا چې کارپوهان د موضوع ته څنګه ګوري نور حال د ظفر خان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د استابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولې او که ورته وویل شي نو د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق بیګا مشال رډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دی په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفر الحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د استابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوه برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دو نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شاباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بسونه روسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسف زیوای که څه هم د شاباز شریف رویه د پوز په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسیدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کیږي.
شاباز شریف په اړه دا ویل کیږي چې هغه وایي چې د فوج سره هم په تعلق ساتي، حکومت د پرام ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف پاک له ویل کیږي چې هغه دریز ډېر سخت دی، هغه د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شاباز شریف خو د پاکۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې، سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي، خو دا دونه زیات اوس په دې کې
یوسف زیوای د وزیر اعظم عمران خان او پوز ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي، او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی و.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د مشال رادیو د نن ورځې د 19 پروګرامونو نوم لار تاسو واوریدي. اوس زه د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع باجوړ ته په باجوړ کې د لوړ زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالي د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړي دي. په پرمختللو هیوادونو کې د لوړ زده کړو په یو ټولګي کې له 15 څخه تر 2 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 270 زیات زده کوونکي زده کړې کوي. استادان وای د زده کوونکو لپاره سهولتونه هم نه لري. په دې اړه نور حال ظفر خان وړاندې کوي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 270 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي، او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو سکټو 76 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس نه شو سټوډنټس ډیر ونه زه حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاوډ سپیکر هم یوز کو په کلاس کې. استاد په خپل سوچ کوي چې او کلاس بند په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا هغه وخت حال وي. بجلی نه وي پکی سہولت نشته، بونتا دا چې بل څه سولر سیستم په کلاسز کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4000 زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوي، خو په کالجونو کې د زاید نشټوالي لامل څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې شوي دي. باجوړ یو له هغو سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوځي پرشونونو په محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي، بلکې د 13 کلونو راهیسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوي. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلع نږدې 200,000 آبادي لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2.5 روپۍ ځانګړې کړې دي چې د هرې ضلع پکې 3 روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وای په کالج کې یې نه یوازې له حد زیات زده کوونکي دي، بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوري د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
او زمنګ سره زوړ اصل دی هغه ما کول او کړی دی د کلاس رومونو لپاره. تاسو یقینو کې چالت به موږ دا تنظیم کړی چې زمنګ سفر نه چیر نه نو په هر کمره کې چې 25 او 30 کورسې چې ولي نو نور کسان ولاړی او ځنې کسان ناشي. اکثر زمنګ کالج ته چې څوک ملمان راشي نو زمنګ د علاقان منډي وای نو دا هم ملمان ته پوسو کې د علاقان خولي وني شو ني د منډي والی وای. زه وته یم چې یو لو ان تو به شتا چې د بل کلاس لاړو نو دی اوس دا منډه راته وایي چې په دې بل کلاس کې ماته کچېر ته د ناستې کورسۍ نو دی پاره دا منډه وایي.
پروفیسر ګل حیدر وایي د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي او کال تر بل دا مشکل زیاتېږي او هغه ځکه چې نوي ادارې نه جوړېږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دي.
باجوړ کې خو ډیر ځغا دي کتا شو ګوري منګا یو کالج بلن کې شروع کړل یو زمونږ په سلارزو کې په پښت باندې د بکار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګړما هغه زمونږ په لوی سم باندې نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کومه به بیا نه محسوسيږي.
باجوړ د آبادی لپاره یو لستر قبایلی ضلعو څخه ده او د وزیرستان ورستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په محل تر ټولو زیات زیانونه وچت کړی دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
از مجاغ لمشال راڈیو سخاوری. د پاکستان ټرانس پانی د خبريال عارفان نور یو مقاله خبره کړې ده چې په کې هغه په پاکستان کې په واک کې د پاتې سو واکدارانو د مودې جاج اخیستی دی. نوموړي لیکي چې په پاکستان کې پوځي امیران تر ټاکل سو وزیر اعظمانو زیات وخت په واک کې پاتې سوي خو وروسته بیا له سیاسي منظرنامې بیخي ورک سوي دي. د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې دا مقاله عارفانور د زمبابوې د پخواني واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکلې ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2014 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي، یعنی مرسي. د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګ په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړی بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستی او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت، یعنی څلور کاله په واکې پاتې شوی دی. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واکې پاتې شوی، خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه وو. جنرال ضیاء الحق 11 او جنرال مشرف 8 کاله په واکې پاتې شول. خو د عارفانور په خبره جنرال ضیاء الحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکواله یو بل اړخ ته هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي خو چې کله یې وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د امریکا د مرکزی کمانډي مشر کمانډان جنرال کینیت مکنزی د رواني میاشتې له 8 مینیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویل دي چې جنرال مکنزی د پاکستاني پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دي. زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون له ښوونکي ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړې او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د مکنزی د سفر مهم هدف څه دی. ډاکټر ناصری په ځواب کې وایي
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزی د خپل دغه غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه په دې کې کم نشي. دویمه خبره افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټ روان دي د افغان پیس پروسس حواله سره چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته د پاکستان کوم ضرورت ته امریکا ته چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی ما په دغه ځای کې استعمال کړي د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او
یا کم سوید په طالبان فورسز باندې دا لکه د امریکای په سایډ باندې لاړ شي.
دا پوزي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوزي چارواکو سره ملاقات کړي دي. راپورونه د وای دي د کشمیر مسله هم سیړلې ده. نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم څه کردار ولوبول شي؟
جی دا خو کار ده کله چې پرایم منسټر عمران خان تللی و امریکای ته، ڈونلڈ ٹرمپ خپل هم دا خبره کړې و چې زه لکه میډیشن ته تیار یم کنه، او اوس څنګه پاکستان کې د آرمی چکم اهمیت راغې نه خو انکار نشته. د امریکای ته هم دا پته ده چې یاره که پرس کوم کشمیر کې میډیشن کو یا خپل څه رول پلی کول غواړو، نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی چکم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلی کولی شي. کشمیر چونکې پاکستان لګیا دی په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل چکم لیول باندې کېدای شي، هغوی دا ایشو تاسو ته کړی هم ده، او امریکا چون چې سوپر پاور دی او په دا مسله حل کولو کې میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب، آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې داغه د وجنه امریکا پاکستان ته درناوی ورکوي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم دی.
افغانستان به شک داغه د وجنه پاکستان امپورټنس ته، خو د پاکستان خپل چکم جیو سټریټیجیک پوزیشن دی یا لوکیشن دی، هغه هم د نور ملکونو نه دته یو یونیک پوزیشن ورکړي. زموږ سره انډیا یو طرف ته پرته ده، بل طرف ته زموږ سره چې کوم دی نو هغه رایزنګ سوپر پاور چاینا ده، د هغې سره سره ایران دی چې د هغې سره د امریکې او سره اکثر ستونزې موجود وي. د هغې نه علاوه د پاکستان سره خپل یو ایټم بم موجود دی، اټامک پاور دی، لکه د امریکې دپاره یو داسې یو سیز دی چې د هغې په وجه پاکستان ته اهمیت دوی ورکوي. نه یوازې افغانستان نه دی، بلکہ دا پاکستان خپل جیو سٹریٹیجک پوزیشن دے، دا پاکستان چې کم ہسٹوریکل رول دے یا ایڈیالوجیکل رول دے.
تاسو غنئ چې پراتونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم خطر اف روان شي؟
امید خدا دے ان شاء الله، امید زکه دے چې کپ افغانستان کې پرز کا اگریمنٹ کی گی یا طالبان او د وی چې کم د امریکای چې کم خبرې دا کامیابیږي، نو ډایریکټلی بعد پاکستان او د یو ایس ریلیشنز خکېږي.
د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون ښوونکی ډاکټر میراج الحمید ناصری وو چې دغه هیواد ته د امریکا د مرکزی کمانډې د مشر کمانډان جنرال مکنزی د سفر په اړه زموږ د خبریال مجید بابر پوښتنې ځوابولې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري یو څو د افغان سولې پر لور. د افغانستان د سولې علي شورا مشر وايي په هیواد کې لروان ناورین څخه د وتلو یوازینې حل لار د سولې خبري او په دغه بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی پرون په کابل کې د شورا ورځ د لمانځلو یوې غونډې ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیلېدو لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالي د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حلارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وتو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربند په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه د پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لاره هواره کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپل کشاله خپل حل کړو.
ښاغلی ځلان وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولس غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي، سوله جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغ له مشال ریډیو څخه اوري د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ټرمپ اختلافات د شمالي کوریا، ایران، افغانستان او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ له مسرو سره د چلند پر څرنګوالي ول. جان بولټن له هغه وخته چې ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي او یا استعفا کوي. په دې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تېره شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ وو د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار وو. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د توند دریځ د خپلولو طرح وو او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریځ کې واقع کېده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوې چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی و او له اسرایلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پوخای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیونی شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتلې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وته وویل د پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلوبه د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د سهار لسمی بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا پر سفارتخانه او د افغانستان د دفاع وزارت پر ودانۍ یو یو توغندۍ لګیدلې دي، خو تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د دې پیښې پخلی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار کړی دی. رولانډ کوبیا د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو ښودله چې د یو سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي او نیز خبرونې روغتیا او درملنې ته. روغتیا او درملنه خبرونه کې دا ځل د ډینګي طبي په اړه بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پورس په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نو راځئ چورته ورسو روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د ډینګي تبه پاړه غي په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د پیښور په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ناروغي لسګونه پیښه ثبت شوې دي. موږ په خوا هم پر د ناروغي څو ځلې خبرې کړې دي او تاسو پوهیاست چې دا یو وایرسي ناروغي ده چې د یو خاص ماشی له چیچلو خبرېږي. دا ماشی په پاکو او رڼو اوبو کې اوسي او چې کله یو کس وچیچي او په وینه کې وایرس داخل شي نو بیا تبه راولي. دا ناروغي علاج نه لري او که احتیاط ونشي نو د بدن دننه وینه بهیدل پیلېږي چې هغه ته هیمریج وایي. دغه وینه بهیدل چې دی بالاخره مرګ پیښوي. نو نن اوري چې له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه وژغورو، د ډینګي علامات څه دي، ډاکتران چې مریض رغوي نو څه ډول احتیاطونه ورته کوي او څه ورته ورکوي. موضوع په خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتلی شئ. ستړي مشئ ډاکټر صاحب.
مننه پامیر صاحب.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې تقریبا نیمه آبادی د دنیا چې دغه د ډینګي څخه د اغیزمنېدو له خطر سره مخامخه ده. 400 میلیونه کیسونه هر کال کیږي په دنیا کې او په دې کې دا هم ویلي دي چې که مخکې علاج سړی شروع کړي، علاج خو یې نشته خو که مخکې ډاکټر ته ورشي او هغه پریزانه ډول علاجونه شروع شي چې نور انفیکشنونه ونه شي نو د مرګ خطر چې دی هغه د 1% نه هم زیات ورخکته کیږي. یعنې 99% خلک ناروغي په دې ناروغۍ اخته یې هغه بچ کېدی شي. نو ډینګي له ماشی خبرېږي او دا یو داسې قسم ماشی دی چې په پاکو اوبو کې اوسي. د دې نه مخکې خبره تاسو یوسې
ډینګي یو ماشی دی چې کله هغه یو کیریر یعنی داسې انسان چې هغه کې د ډینګي وایرس موجود وي. کیریئر موږ دی ته وایو چې بعض وخت په خلکو کې هغه جراثیم موجود وي لیکن هغه مدافعتي نظام د بدن دونه مضبوط وي چې هغه تاسو نشي ویلی
هغه نشي ناروغه کولی. لکه د هپاتایټس بی هغه په باره کې چې مونږ خبره کړې و چې د تور ژړی د بی قسم وایرس په ځنو خلکو کې جراثیم یې خو ناروغه کوي، هغه کس نه خو بل کس ته انتقالې دی شي
بل ته، نو هغه چې بیا ماشه دغه سړی وچی چې هغه ماشه بیا بل سړی وچی چې نو هغه سړی چې دی نو د دوه نه تر اوو ورځو پورې هغه په بدن کې بیا تبه پیدا شي، جوړونو کې او اډوکو کې دردونه شروع شي، خپل او غوخه دردمنې شي، او بعد اومې ورځې نه بیا دې سړی ته لکه هغه د نیم سر درد میګرین هډک چې مونږ ورته وایو هغه سی کیفیت ورته شروع شي، استفراکی کیفیت او کې الټه ورته شروع شي، دا د دې علامتونه د لوک لا علاج پاتې شي نو بیا خدا مرګونه دی. دې وجنا کا فرض کیا یو سړی په دې پوه شو چې ماشي اوچی ظلم او په ورځ دوه کې د ته دغه سي سردردي او تبا را پیدا شوله، نو د ته پکار د دې چې د بیا ځان چرته پیر کنډیشن کمره کې وساتي یا په مجدانه کې ځان وساتي پټ، ځکه که ماشه بیا اوچی چې دی او د کې دا موجود وي نو هغه ماشي بیا نورو خلکو ته به دا خوروي یو خبره. دویم په خپل سر به دي څه قسم دارونه خوري سیوا د پیراسیټامول وغیرہ نه، ځکه که مونږ د اسپرین یا بعضې نور د فیدر دواګان وخورو په خپل سر نو په ټینګي کې دا وي چې وینه چې دی دا نری شي او داخلي بهیدنه شروع شي پکې.
بالکل، دننه دا رګونه یا هغه واړه واړه نری تاری غوندې رګونه
سپلریز
هغه د هغه نه وینه بهیدل شروع شي،
دغه سي د جامنو نه ورونه سترګو نه بعض وخت پوز نه او غوګونو نه هم وینه بهیدل شروع شي، نو دی وجنه په کار نه دي چې په خپل سر باندې سړی دواګانې وخوري.
صحیح دی. او دا چې تاسو ویل چې دا اسپرین یا داسې ګولۍ چې دي دغه د جوش والا ګولۍ دي دا اصل کې وینه نری کوي کنه؟
بالکل، دا دي داسې د بلډ پرشر ډیر داروګان دي د زړه د بعضې مرضونو دواګانې دي داسې دغه سې دا کولیسټرول لپاره بعضې دواګانې مونږ ورکونه کې دغه کې خاصیتونه شته چې هغه وینه نری کوي.
صحیح. او دا صرف د ماشي نه خپرېدونکې ناروغي ده، انسان که یو بل کس ناروغ وي که ورسره ناسته پاسته وکړي تیمارداري وکړي خیال وساتي ډوډۍ ورسره وخوري هغه ته نه خپرېږي کنه؟
نه بالکل هغه ته نه خپرېږي، خو که دغه هلته کې بیا ماشي موجود وي دا بیمار وچي چې هغه ماشي راپاسي بیا د انسان وچي چې نو بیا به دته هم لګېدی شي، خو نور په میل ملاقات خوراک څښاک لاس مناوېدلو سره هېڅ هم نه کېږي.
شازیه ترین لیکلي دي ډاکټر صاحب چې دغه ماشه په کوم موسم کې وي، د دې موسم معلومي نو دا د بشکال او د دې نو وروسته دغه وختونو کې؟
بالکل، دا د جولای نه تر اکتوبر پورې د ډیر زیات ژوند کوي، کرم منطقو کې ډیر خوشاله ژوند کوي، بل د په صفه وبو کې اوسېږي، امیر صاحب ګندا وبو کې ژوند کوي خو په صفه وبو کې لکه کور کې چې زمونږ کم چاټۍ دي مټکی دي یا د اوبو چې کومې ذخیرې دي نو په کار ده چې خو هغه هم مونږ پټې وساتو. دویم دې خبرې ته هم خیال کول په کار دي، لکه دغه خبره خو معلومه ده چې چیچنې د وجه کېږي، نو په هر صورت چې مونږ د ماشو نه ځان بچ وساتو. په ماشومانو کې د دې علامات لکه د زکام غونتې وي پامیر صاحب، نو عموما خلک دوکه شي او هغې ماشومانو ته بیا د زکام یا د ټوخي قسم دواګانې ورکوي، نو دغه هم ښه کار نه دی، بالخصوص د جولای اگست ستمبر اکتوبر یعنی د ګرمۍ د اخیری چې کم میاشتې دي په دې کې که انسان ته تبه کیږي نو په هیڅ صورت د دی په خپله باندې د هغې علاج نه کوي. د ډینګې یو علامت دا دی چې په ړومبۍ دوه یا درې ورځو کې که فرض کړه دا سړی ډینګي چې چلی وي نو د ده په مخ باندې یا په لاسونو باندې لمبه غونتې یا خارش نما هغه سوروالی چې وي هغه راښکاره کیږي، نو دا د دې ړومبني علاماتو کې دی. نو که په ماشومانو کې یا یو انسان کې داسې علامات چې په مخ باندې ریشس
او مخ ته سور غوندې شي داسې زخمي ډوله غوندې شي لکه چا چې ګرولی،
بالکل، نو که دا شیان ښکاره شي نو په کار دا ده چې فوري توګه باندې دی ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر بس کې ډاکټر سره خو هم د دې علاج نشته دی نه څه واکسین شته دی، خو دې کې دا ده چې د بلډ پریشر د کمېدو ډېر زیات امکان وي. نو دا بدن کې چې کم د اوبو مقدار دی نو په اسپیتالونو کې مونږ خو یو ته علامتي چې کم تکلیفونه وي لکه درد دی، استفراقی کیفیت دی، سر ګرځېدنه ده، جوړونو کې درد دی، نو د هغې د کنټرول کولو کوشش کوو چې مریض ته زیات تکلیف ونه رسیږي. او دویم په بدن کې د اوبو چې کم مقدار وي هغه په مناسب حد باندې ساتل ضروري وي.
صحیح.
څو پورې چې اسپتال ته یا ډاکټر ته مریض نه وي تللی او د په دې شکی شو نو دې ته دا پکار وي چې مستقل آرام وکړي، ایئر کنڈیشن کمرہ کی اسی یا پشدانہ یا مچدانہ کی پٹو سی گی اور زیاد مقدار کی اوبا اور دا میوجات جوس بالخصوص چکم دا پپیا اور تا مگوی دا خٹکی گنتی کی شکل صورت لری
پپایا
اور سوک پپیا ہوئی سوک پپایا ہوئی پپیتا بالکل نو دا دے کے ڈیر زیاد کارگر دے دغه سه باز چې کوم دغه دی نیمبو او د غنی رس اگر چې سنسي توګه باندې دا ثابت نه دي سوا د پپیتې نه خو دا شنه چې دی دا ورته فایده مند دی.
صحیح دی، دا ورته ګټه رسي. ښه، دلته نورې پوښتنې هم دي لکه شاکر بیټنی لیکلي دي چې د دې انجکشن هر ځای کې ملاویږي، نو تاسو ویل چې علاج هم نشته، ویکسین هم نشته، نو انجکشن هم نشته کنه؟
بالکل نشته دی، همدک زمونږ نه غلطی کېږي چې مونږ په دې وجه باندې ځان بیمارو ته ورمخ کې کوو چې زه بیا به علاج
وکړو،
نو دا کار بالکل نه پکار دی. مونږ اوس پامیر صاحب هم په دې ډنګي باندې مونږ پروګرام کړو
بالکل اگست 19 تاریخ باندې.
هغې کې بیا مونږ نه یو ورور تپوس وکړو چېرې دا ماشې به مونږ څنګه پېژنو، څنګه به ګورو. نو د دغه سلور قسمه وایرس خورې او دوه قسمه دا ماشی دي، او د باندې سره سره دا غونې وي او د سټ باندې دا یو کیسه هغه باندې یو کر خدا او د بل باندې دوه دا. خو بیا هم مونږ په پښتو ژبه کې د سمالګین له طرف دی لپاره یو ویډیو جوړه کای کې د دې ماشی تصویرونه مونږ ورک او د مریضانو چې کوم مونږ د ویډیو غانې وي هغه خو مونږ خو خارجی ویډیو غانې لیک کلپ چې کوم د کاپی رائټ نه مونږ مستثنا غنلې شو
هغه مو ورواچول پکې،
هغه مو ورواچول چې زمونږ اولس په دې خبر باندې پوه شو. نو هغه اسماعیل اگین چې کوم زمونږ اسماعیل اگین بڑا بیر دی هغه باندې په دې باندې تقریبا یو لس ورځې مخکې مونږ پوره ویډیو خورا کړې ده. اوس نن سبا زمونږ چې کوم د پېښور چا پرچل منطقه ده چې په دې کې زمونږ د مومندو د 350 کلی دي، درا باڑا خیبر ایجنسی دا ډیرا پزه د خسته ده.
ښه،
زمونږ منطقه کې کم از کم د 250 مریضان د دې رپورٹ شوی دي، یعنی د ماشوګر کلی کې، ټیلابن کې، ماشوخیلو کې، شیخان، مشترزی، شیخ محمدی، سلیمان خیل، دا سوډیزی، دغه سه د خیبر ضلع، د مومندو ضلع او د وزیرستان نه هم بازی کې سونه رپورٹ شوی دي. پیښور خار کې هم دا فعال دی او دا هغې بنیادی وجه دا د پامیر صاحب بارانونه وشي، نو مونږه له بده مرغه د نفاست او د صفایي ډېر خیال ونه ساتو. بل زمونږ د خلکو ذهن کې دی چې مونږ ته به ټول کارونه دولت یا حکومت کوي،
خپل یې نه کوي،
خپل یې نه کوو. نو دا زمونږ خپل ذمهواري ده چې مونږ په چاپیرچل کې د اوبو د نکاس لارې چې کمې دي
هغه پرانیزو، دا ویالې باید خلاصې او به هر وخت باید وبهیږي.
وبهیږي دغه سه په کورونو کې چې څوک موټر لري دغه دغه تور تیلو باسي کنه موبایل آیل، نو کدا سړی واخلي او په بهر چې کم دا وېړنې دي یا کم ځای کې د اوبو ډنډ نه اول خدا د جامو ټپی کو په خاورو سره، خو بعضې داسې ځینې چې هغه فض کې ټپولی نه شو، نو دغسې قسم تیل یا د تارپینو تیل یا د خورو تیل که مونږ لږ مقدار کې واخلو او هغه په دغه اوبو باندې د پاسه واچو، نو بیا هغې کې دي هغه هم نشي کولی او افزایش هم نشي کولی. نو دغسې د ماشو آبادي چې تر څو پورې مونږ ختمه کړې نه وي په دې موسم، نو د ډینګی نه یا د ملیریا نه یا د دې ماشو یا د حشراتو په ذریعه چې کم نورې بیماری خوریږي، نو دې نه بچ کېدل بیا ناممکن کنی، نو ډېر ګران کار ده.
صحیح دی. دلته موږ ته نورو کسانو هم پوښتنې لیکلي، زیاتره هم دا تعارفي پوښتنې دي کنه. نو نصیر احمد لیکلي دي له محمد اغې ولسوالۍ څخه چې د ملاریا او ډینګي فرق په چې شي کې نو دواړه بیلې ناروغي دي د ملیریا ماشه چې دغه اکثر په تیار زینو کې او په ناولو وبو کې وسی او د ډینګي چې دغه پر رڼو وبو کې پاکو وبو کې بل خبر دا چې دا دواړه بالکل جلا ناروغي دي ته به دواړه راولي خو دغه ته به کیفیت بدل بدلی کنه ډاکټر صاحب
بالکل ملیریا کې به اصلي ته یخنی کیږي بدن رګ دیږي بل د ملیریا ماشه چې د هر وخت چې نه کوي
او
نو ډینګي باندې هم موږ سدا څه کړه نه دی لګل چې بل وخت چې نه کوي
خاص میاشتې یو خاص وخت
خو عموما د مازدیګر دا اوس چې کوم څلور بجې چې موږ پروګرام شروع کړو یا په افغانستان کې درې نیمې بجې د دې وخت نه د شپې تر لس لس نیمې بجو پورې ډېر زیات پرواز کوي ګرځي او د خوراک تکل کوي
صحیح
نو کوشش دا پکار وی چې مونږه لباس داسې زیبتن کو چې سونه حدا پورې ممکن وي چې د بدن یو حصہ هم ښکاره پاتې نشي هاف سلیوز یا نیم لستونو والا کمیسونه یا کولاو گریوانو والا کمیسونه دغه څه قسم جامې چاینه د بدن زیاتې سي بهر پاتې کیږي یا بالکل نری کپڑا نو د دې د استعمال څخه په دې ورځو کې مونږ ډډه وکړو خویندې چې دي دا باید لوپټا مکمل په سر وساتي دغه څه بچیان چې ورسره غږ کوي نو هغه هم د نری کپړې لاندې یا لوپټې لاندې یا د پشدانې لاندې پټو ساتي بلکې کمور سره غږ کوي هم وي سینه ور کوي یا نور څه داسې دغه نو هم دا د لوپټې لاندې مور کولی شي چې دا ماشوم پټو ساتي
سید مشکور وزیري لبنو څخه لیکلي دي چې یو کس د ډنګي ماشه وچی چی نو د دغه علاج یا په هسپتال کې د پاتې کېدو عمل چې دی دا څومره وخت پورې څومره مودې پورې ډاکټران ګوري
پامیر صاحب ما څنګه چولې کله ماشه چی چنه د سړی ته وشي نو د دوه نه تر اته ورځو باندې بیمار پریوزي نو په کار خدا ده چې هم په اول یا دوه مرز باندې د بستر شي او کوارنټاین شي کوارنټاین مطلب دا پاغه وارد دی لپاره مخصوص شي او دا هر مریض
بیا لیسات
په پښدانه کې پټ وي چون کې دی کې علاج نشته دی چې موږ دا وایرس د بدن نو بس وي امړ کړې شو اوسه پورې موږ په دې نه یو کانې شي وي نو موږ علامتي توګه باندې د دې علاج کوو علامت تو که څنګه چې موږ یې په بدن کې اوبه کم نشي نمچيات کم نشي او وینې چې کم نه راکېږي نو هغه لپاره د حیاتین کې وایټامین کې چې کم ګولې دي هغه ورکول وی چې وینې ټینګ وساتل شي ځکه چې د دې وایرس له کبله وینې نری شي بالکل پکشي نری شي او هغه بیا د بدن چې کم قدرتي سوري دي لکه سترګا سپګمې غوګ او رای د دینه بیا د وینې بهدل کې د شیدغه سه په داخلي عضوات څخه کم دي لکه زیګر شلو پړ پوسونه شول یا ندی نری رګونه د چا په نظر نخ کاریږي نو اغا د نن نه اوښلیږي او اغا وینه داخل بدن کې بیا خوريږي نو دغه شی چې بیا کله خدا نه خاصو ډی ایچ ایف دی ته موږ
او ډینګي هیمرجیک فیور راغه د وینې ته بهیدو تبي او ډیره سخت ای او مرګونی ثابت دي شي
او نو دا غي بیا هیڅ قسم غمنګ ریورس کول یا په شان شوړل
صحیح دی یو کس
سره دا نو شو ویل چې موږ بمباری سونه ورځې پوری بستر ساتو تر سو پوری ځاګه بدن مضبوط شوی نی او د خپل د عام خلکو غون دي لیدل شروع نه کینو هغه باندې به داخل وي
صحیح دی هغه سیمې چې لري پرتی دی او د روغتیا بنیادی مرکز پکې نه په هغه صورت کې په کور کې څه کول شو کڅوک کو پچا باندې مشک شي چې یاره دا کې دې شي ډنګي تبي د دې کس زکام نه عام ډنګي عام زکام نه بلکې ډنګي تبي نو څو ور سره کول شو په کور کې ورته څه کول پکار دي چې تر څو پر چې دې په یو دوه ورځو کې یا شپه وو ساتونو کې ډاکټر ته رسیدي تر هغه پورې د صحت خو ساتل شي
دې کې دا پکار دي څنګه چې مخ کې مویل چې دا مریض د آرام سره اوسي په آرام دی پروت وي په کټ بستر باندې زیات حرکت سکنات دا دینه کوي خوراک کم ساتي او د خوراک په ځای باندې د مایات بالخصوص چې کم د موسمي میوې دي د دې جوسونه که شوګر نه لري نو دا زیات استعمال کی دغه سي پپيا يا پپايا يا پپيتا چ ورته ويو کلدا چرته موجود وي نو د دې پانی هم استعمالول شي او دا میوه هم خوړي شي دې نه علاوه د غني تازه شربت اي کې نیمبو چول دغه سي د مڼې شربت هغه زیات مقدار کې استعمالول او انار زمون چې کوم قبایلی منطقي د افغانستان د نل تخوانار ډیر دی پامیر سره
بالکل ډیر زیات
نو د انار په جوسو کې بیا د دې بیماره په خلاف ډیر کار دی بلای کې نمکیات هم پوره وي او وټامینز یا حیاتین چې دام په کې ډیر مقدار کې موجود وي نو انار چې کوم شربتونه دي نو دا ور کولې شو او دغه سي د انار پوستکه کومګه او بو کې او جوش کو هغه ور کو بیا هغه څه شوی وو نو هغه هم د وینې ټینګواله راوړي بیا
صحیح هغه هم ګټه رسي او کوم مور چې حاملې او ډینګي ناروغي ورته وشي دا امکان شته چې بچي مړ شي پنس
نه دا څه خو نشته خو کده خوراک نه بند شي او استفراکی کیفیت وګت شي تنه نو بیا خو دا امکان پیدا کیږي خپل ډینګي سره پنس دننه ماشوم ته دونه تکلیف نه رسیږي
صحیح او مشکور وزیر صاحب دام لیکلی دی چې اکثر خلق د لیوینډا په نوم باندې یو شیدې کریم وغیرہ څه دي د ماشو چې چلو د مخنیوي د پاره دا وي په بدن لکی لګي دا خو تاوان نه رسي
تاوان خو د هر شي رسیږي پامیر صاحب مونږ چې ساخلو د دېم تاوان رسیږي نو دا څه خبره خو مونږ نشو کولای خو قتل د دې چې بیا د دې موقام موازنه وشي چې ګټه سونه ده او تاوان سونه ده نو چونکی دا لیوینډا یا دا سنور چې کوم ماسکیټو ریپلنټس چې دي یا کریمونه دي یا سپریګان دي یا تیلونه دي نو دا کوم په بدن ولګو یا چې کوم دغه دي نو د سر ماشي د چچنې نه مونږ بچ شو نو د دې نقصان کم دی په نسبت د ډینګي یا د ملیریا یا د دې قسم چې زم نه چې کوم نور مرزونه را ولاړیږي نو د دې استعمال په دې ورځو کې تر اکتوبر سو پورې چې یخنی شي ویني چې درجه یا تو د خ د 19 نخکته نیتلی نو تر هغه پورې د ملیریا او د ډینګي امکان چې ده دا موجود وي
صحیح او دا په شخانی استعمالول په کار دی په لوړ ځای کې باید خوب وکي ماشومان او لویان او هغه د لوړه کیسه چې دا هغه د وجناغه د کالدانی ناروغي هم دا غي ماشه هم نشي بیا سړی کنه
او هغه سینډ فلای نه خو په هغه طریقه خلاصې دی شو خو دا چې کوم د ډینګي یا د ملیریا ماشه چې دی نو دی خبره پرواز کوي او دی خو دویم دریم چت رسیږي
صحیح دی او لدی علاوه چې د پښتونیار صاحب دلته لیکلی دی چې د یورک اسید مکمل علاج شته دی او کنه شته نو دا خو د یورک اسید خبرونه نه ده خو تاسو ورته جواب کوور کوي ډاکټر صاحب لاند
زما په خیال چې پامیر صاحب د هر شي علاج چې دی داشته دی هغه د احتیاط
او مریض چې دی هغه بهترین علاج دی ورزش
په وخت بهترین علاج دی نو یورک اسید ولې زیات شي یا شوګر سړی ته ولې وشي تازه کو شي چې مونږه هغه شنه بلا ضرورت خو چې کوم زمونږ بدن ضرورت نه وي دا بدن ضرورت دا سړي پامیر صاحب د عام ولس لپاره چې کله ستا خوګو تزړه کیږي یا مطلب دی چې ستا په بدن کې یا په وینه کې د شکر کیفیت یا مقدار چې دا کم دی که یو وخت کې ستا یخ یو بو تازه بو سکلو تزړه کیږي یا مطلب دی چې وینه ټینګه شوې ده او بدن کې د اوبو مقدار کم دی
او تند سره
اساسي مختلف شنو ته سړی اشتها پیدا کیږي کله ستا مڼې ته اشتها وشي کله خطوري ته کیږي کله مندتی ته کیږي نو کم شي ته چې ستا اشتها پیدا کیږي نو ضروري خبره چې دا ته ضرورت ده دا د بدن خپل یو نظام ده دغه چې کله ضرورت نه وي زړه نه کیږي او موږ یو شی نه خورو نو دغه چې بیا به د یوریک اسید هم زیاتیږي او کولیسټرول یا وینه کې غوړ به هم زیاتیږي بد هضمي به هم کیږي معده به هم ناروغيږي ټول شی به ناروغيږي
صحیح خو د دې دا مطلب نه دی چې د شوګر ناروغان دی بیا خواږه خوري کنه
بالکل
هغه کزړی ورته کیږي نو نه به خوري
زړه کې ما اشتها ویل کنه اشتها سره کېدل خو او اشتها چې ورته نو بیا ټیک دکې اشتها نه نو زړه خو بیا د سړي ډیر شنه تکیږي پامیر صاحب
او نو ناروغی کې بیان دی کول پکار. او بل ډاکټر صاحب د ډینګي ته بچدا د دې شدت په ماشومانو کې زیاتې زپی کنا لویان کنا ټول د پاره خطرناک دی.
ماشوم خو چونکې ډېر نرم نازک وي بل هغه خپل ځان ایکسپریس کولې یا بیانولې نشي بل هغه ته دا اندازه نه هغه ته فرض کړه لکه د دې چې کوم زمونږ انکیوبیشن پیریډ دی د ډینګي دا د دوه نه تر اته ورځو دی
صحیح چې دا بدن کې وایرس یا افزایش کوي خپل او قبضه کوي
نو ماشومان چې دایته دا احساس نه کیږي هغه لږ استومانی د بدن لږ ډیر درد هغه غي نوټس نه اخلي او هغه خپل منډ ترلې کوي او لګې نو بدن ور سره زیات ضعیف شي او دایي مقابل کې لوی سړی چې وي نو د زر پوي شي بزن نو هغه احتیاطي تدابیر واخلي. نور نقصان د دې نر خځه ته ماشوم ته لوی ته ټولو ته برابر رسیږي یو شانت
رسیږي او دا چې علاج وکي لکه هسپتال کې اوس کس بستر شو وخت تیر کړ ډاکټر ورته ویل چې ته وسرک روغ شوې جوړ شوې دا امکان شته چې بیا به هم دا وایرس او دا کس کې دې شي کریر پاتې شي؟
بالکل دا امکان ځکه شته چې د دې سلور قسمه وایرسونه دي نو چې کوم وایرس د تراغل او د کوم علاج چې شو بدن هغه وسو د لپاره خو انټي باډیز په بدن کې پیدا شو لبیا لپاره خو هغه نه پریدي خو دغه نور چې کوم طریقې قسمونه دي نو هغه ته خو کلم مکاره شو دای لپاره انټي باډیز به موږ سره په بدن کې نه مینا بخپل حمله کوي زموږ شي چې نه بزان ساتو او چا پر چل به صفا ساتو
صحیح او کيو زل سړی دا ته به تیر کړ به دوباره پر راځي
د دغه وایرس والا به نه راځي
کې دی چې د بل وایرس راشي بیا
د کې سلور کیس وایرس دی او نو دغه چې کوم وایرس نه دی روغ شاو خو بیا حمله نشي کول خو دغه نور درې چې کوم دي نو دغه قسمونه نه چې هر یو ته موقع ملو شو نو هغه بیا حمله کولې شي بیا
صحیح او داسې څه نظام شته دی چې د بل فرض دی او کس سم علاج وشو بیا هم په بدن کې ځنې مړه هغه جراثیم چې دوی یادې دا غي د پاره دوا وخوري او غل بدن بهر کې لکه د هپاتایټس سی چې بشپړ علاج راغلی دی کیږي
دا خو چې ځلې مریض روغ شي په امیر صاحب نو هغه ته بیا دغه د هپاتایټس بی یا د سی غونته کې هغه علامات نه پاتې کیږي دا وقتی بیماری دی او دم ورل دی هغه ورل دی خود هغه سند خنه خانه شات نه پری دی
نه زه د کیریر خبره کوم چې په بدن کې وایرس
او نه د کیریر نه پاتې کیږي بیا
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله
مننه الله ګرانو
صاحب بعد سه اوریدونکو دا و درختیا و درملنه نه نه خبرون راتلون کې ونی بیا در سره وستمو په مخه
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.